سلامونه ستړي مشي د شپې نه بجی دي تاسو مخه خلاصته راډیو نوري اوس ازادي راډیو څلور ساعت خبرونه لري د سارلش په کو د مخام تر شپه کو په لاندو څه فون نه سی وي شپې زو شپې شو د مخام لش په کو د سار تر شپه کو په منځنۍ صفه دولس شپه نوي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو پاکستان چارواکو نن جمعه ویلی چې افغانستان چې د افغانستان پولې ته نږدې په څو بریدونو کې لږ تر لږه اته پاکستاني سرتیري او اوسه اختریزي وسلوال وژلي دي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان د استخباراتو سرچینو د اژانس ته ویلي چې تېره شپه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې چې په درنو وسلو سنبالو په جنوبي وزیرستان کې پر یوې پوځي پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ سرتیري وژل شول او لس نور ټپیان شول. دا دغه سرچینو په خبره پر پوزي پوستي له بریدو وروسته نښتو څو ساعته دوام کړی دی. چارواکو ویلي چې دوه نور سرتیري په سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتو په جلا پیښو کې وژل شوي. پاکستاني چارواکو همدارنګه ادعا کړې ده چې تېره شپه د وسلوالو طالبانو د یو کسیزې ډلې غړي هغه مهال د پاکستاني سرتیرو په ډزو وژل شول چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته وختل. دا ناتو مومی منشی ینس سټلټنبرګ چې دا کار مده پای ته رسیدلې ده ویلي چې د نړیوالو ځواکونو له لوري په افغانستان کې د ملت جوړونې چارې تر حد زیات لوړ هدف وو. د افغان حکومت سمدستي سقوط او خوده له شو له هغه هیواد څخه د ناتو ځواکونو وتل غوره پریکړه وه. سټلټنبرګ پرون د دل لپاره د خدای پمنۍ په جوړ شو مراسمو کې د هم ویل چې په افغانستان کې د دوی ماموریت ډېر اوچو او له شل کاله جګړې وروسته هم دا جګړه دوی ونه ګټله. داسې چې دوی په افغانستان کې داسې افغان چارواکي متحد ورسره نه و چې د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته د مسؤلیت ومني. یان سټلټنبرګ په لاسو تیرو کلونو کې د ناټو عمومي سرمنشي و چې اوس په ځای ناست دی. د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هلند پخوانی صدراعظم مارک روتوی. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لین نن جمعه له کیف څخه د کتنې په ترڅ کې اعلان وکړ چې دا کمیسیون به اوکراین ته تر 9 میلیارد ډالر پورې نوې پور ورکړي. نوموړی دا د اوکراین له رغونې سره د اروپایي ټولنې بله لویه مرسته وبلله. میرمن فون نن جمعه په خپل اکسپاڼ په خوندي ټویټر لیکلي چې د روسیې د بېرحمانه بریدونو له کبله اوکراین دغې مرستې ته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له نوموړي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې هېواد یې د روسیې په وړاندې جګړه کې د بری پلان لري او دا روان کال د دې هېواد د متحدینو په چټکو پریکړو پورې تړلی دی. زلنسکی وویل چې اوکراین به له دغو پیسو د هوایي مدافع انرژي او په داخل کې د تولید شوو وسلو د اخیستلو په چارو کې کار واخلي. بل پلاو د اوکراین ولسمشر ویلی شه د روسیې په جنوب کې پر کورسک سیمه د اوکراین د برید له کبله د روسیې پوزل شوی چې سلویخ زره سرتیری د سیمې ته ځانګړی کړي. ولادیمیر زلنسکی په نوم پنځمبه د غترګندونې روسل هغه وکړ چې مسکو او کیف د کورسک سیمې اړوند وضعیت په اړه ځدونه قیسې څرګندونې وکړي. د روسیې پوز پرونه د ورځې په پیل کې دا وکړه چې له سیمې د اوکراینی ځواکونو د ایستلو په وړاندې جګړه کې پرمختګ کړی. خو د اوکراین پوز وویل چې د روسیې یرغلیز برید یې په شاتم بوله. د اوکراین ځواکونو د اګست میاشتې په لومړیو کې پر کورسک یرغل وکړ چې تر اوسه د دې سیمې پر یوې پراخې ساحې کنټرول لري. د اوکراین ولسمشر ویلي چې کیف د دې سیمې د ساتلو نیت نه لري. او د افغانستان او سویلی افریقا ترمنځ د لوبې رستی جزئیات دا دی چې افغانستان سویلی افریقا ته 310 هدف ټاکلی دی. د سویلی افریقا لخوا به لوبغاړي په څو شیبو کې میدان ته ښکته شي او دوی به بیټنګ پیل کړي. وروسته به دې اړه نور جزئیات هم درکړو. خبری خبرونه کې موز فریده سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی. د افغانستان په جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان حیدر اړوند ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تېر ماښام بل شوې جګړه د ځای طالب چراغ په خبره درېدلې خو کاروباریان وایي حالات نورمال نه دي او د بیا جګړې امکان شته. تفصیل حدیث پر دې سنورو.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ درنې وسلې کارول شوې. که څه هم جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تیر ماښام پیل شوې دغه جګړه د ځایي طالب چارواکو په خبره درېدلې خو کاروباریان وایي حالات نورمال نه دي او د بیا جګړې امکان هم شته. د خوست ولایت د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردک د جمعې په ورځ د سپتمبر 6 آزادي راډیو ته وویل په نخته کې د هوان مرمیو د لګیدو له کبله یو طالب وژل شوی او نوموړی ادعا کوي چې دغه نخته کې درې پاکستانی سرتیري هم وژل شوي دي.
ماخام شپږ نیمې بجې جنګ شروع شو، د شپې تر دوو بجو پورې جنګ و. نو دې هوانونه مې ته دوخته و، د نورو سرمونه لرې ساحل کې دوخته دفاع یوه پولکانه څوم کشک یا ګنا دی پوکیوم ډېر شوی شوی، د نورو روخته موخه ته تلفون نه نشته.
بلال وردک د نښتې د لامل په اړه څه نه وایي، خو وایي اوس وضعیت نورمال دی. که څه هم د غلام خان بندر کمیسار د وضعیت د عادي کېدو خبره کوي، خو په غلام خان بندر کې ځینې کاروباریان وضعیت ښه نه ګڼي او وایي هټۍ او تاسیسات لا هم بند دي. په غلام خان بندر کې یو کاروباري بسم الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
حالات چې دغه غیر نورمالغه دي، یعنی د بیا جګړې امکان هم شته، ځکه دوکانونه همدا اوس هم تړل شوي دي، موږ ته اجازه نه ورکول کېږي. نو ځینې کورونه چې دی هغه د پاکستاني ځواکونو لخوا په مرمۍ لګېدل دي، تو په مرمیو باندې چې ملي زیانونه هم لري، خو د ځاني زیان په اړه تر اوسه پورې معلومات نه.
د بسم الله په خبره د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته کې دواړو لوري او درنې وسلې کارولې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیسواتو ځواکونو ترمنځ نښتې کېږي، بلکې تر دې وړاندې د روانې سپتمبر میاشتې په لومړیو کې هم د خوست په ځاځي میدان کې د دواړو لوریو ترمنځ جګړه شوې وه. هغه مهال هم د خوست لپاره د طالبانو د والی وایند له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د پاکستانی پولیسواتو ځواکونو مقابل کې ځوابي برید کړی دی. یو شمیر ځایي خبریالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د وروستیو نښتو له امله ګڼې کورنۍ اړې شوي چې خپلې سیمې پرېږدي. د پاکستان حکومت او پاکستانی چارواکو د وروستیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو او پاکستانی پولیسواتو ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې دیارلس ځله نښتې شوي دي. د خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال کړې وه.
اوس به هم د نړیوالو په ځانګړي توګه د بشري حقونو د څار سازمان هغه اندېښنه در سره شریکه کړو چې وایي څلورم کال پیلېږي چې افغان نجونې له زده کړو پاتې دي، خو نړیواله ټولنه په دې برخه کې څه اقدام نه کوي.
د بشري حقونو د څار سازمان ویلي حکومتونه او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز لرې کولو لپاره کوم معنادار اقدام نه دی ترسره کړی. دغه سازمان تازه په خپل ایکس پاڼه دا خبره کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو داونه څلورم کال پیل شو او د موضوع په نړیواله کچه د خلکو پام ځان ته راړولی دی. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي چې تر اوسه نړیوالې ټولنې د دوی د زده کړو د بندیزونو په تړاو یوازې خبرې کړي، چې د دوی په خبره د طالبانو حکومت په پریکړو کې کوم اغیز نه دی کړی. د غزنی ولایت اوسیدونکو او له زده کړو یوې بې برخې زده کوونکې مینې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زما د دولت نه او زما د خارجه نه خواهش دی درسه کې موږ سره کومک وکړو چې موږ ښوونځي شروع شي. موږ څلورم کال دی چې موږ د خپل درسونه پاس پاتې یو، موږ ښوونځي نشته دی، موږ درس نه شو ویلی. نو موږ څه وکړو؟ دومره زحمت وباسه وباسه آخر کې هیڅ.
د کابل اوسیدونکو او لزده کړو پاتې بل زده کوونکو چې د نوم له خود له ډډه کوي، اتم ټولګي کې و چې د طالبانو حکومت ښوونځي ته د تلو حق ترې اخیستی، وایي
ځکه د درې کاله سول چې ښوونځي بند دي او د علم زده کړو خدمونږ حشري حق دی، نو ولې موږ له دې حق نه محروم شوي او دا حق موږ ته خدای پکره کړی دی؟ نو دا حالت به تر څه وخته پورې دوام مومي؟
له نیمروز ولایت نه زهرا چې دا هم له زده کړو پاتې ده، له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی غږ واورېدل شي.
ما هم جزء از کسانی هستم که از مکتب
ما... زه هم یو له هغوی څخه یم چې له ښوونځي محرومه شوی یم. غوښتنه مې له نړیوالې ټولنې او هغوی چې زما غږ اوري دا ده چې زموږ ښوونځي باید خلاص شي. که غواړو چې یوه ټولنه پرمختګ وکړي، باید ښځه او نر مساوي حق ولري، دواړه د زده کړو اجازه ولري.
پیشرفت کنه پس باید زن و مرد حقوقش مساوی باشه و زن و مردش بتونه پیشرفت کنه.
د یادونه ده چې د بشري حقونو د څار سازمان مخکې هم ټینګار کړی و چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان په ښوونیز نظام کې د جنسیتي نابرابرۍ لامل ګرځي او د افغاني ټولنې پر ټولو برخو منفي اغیز کوي چې په پایله کې له سختو ټولنیزو پرمختیایي او اقتصادي پایلو سره مخ کیږي. دغه سازمان خبرداری ورکړی و چې د طالبانو دا کړنې به په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو، نرسانو، ښوونکو او متخصصینو د پام وړ کمښت لامل شي او په ټولنه کې به د ښځو ونډه کمزوري کړي. طالبانو نجونې یوازې له منځنیو زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې پوهنتونونو ته له تګ یې هم منع کړي. په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې یې کار ته نه پرېږدي. پارکونو او ورزشي لوبغالو ته په تګ یې بندیز لګولی او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولای. د دوی د امر بالمعروف په نوي قانون کې د ښځې غږ او صورت هم عورت بلل شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت د ښځو کار او زده کړه د افغانانو خپلمنځي مسله بللې، په وار وار یې ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو دا ادعا افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دویمې ورځنۍ سیالۍ کې سویلي افریقا ته د 312 منډو هدف ورکړ. په افغان لوبغاړو کې رحمان الله ګربسلیز ووهله، او عظمت الله عمرزي 16 سوځېدلې منډې وکړې، رحمت شاه 50، ریاض حسن 9، محمد نبی 14 او راشد په 6 منډو وسوځېده. وړاندې په ازادي راډیو ویب باندې تاسو کولی شئ نور جزئیات په دې اړه ومومئ. ورزو د طالبان حکومت په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر یوټیوبرانو په ځانګړې توګه پر ښځینه یوټیوبرانو محدودیتونه زیات کړي. دا راپور ورو تر دې د ازادي راډیو مجله وروسته خبرې کړي.
که څه هم په تېرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سره سره د یوټیوب چینلونو په چټکۍ سره وده کړې، خو په دې وروستیو کې یو شمېر افغان یوټیوبران ادا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي او بندیان شوي دي. د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ان د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. دا میرمن چې محنور نعیمی نومیږي، په افغانستان کې د کابل فینس او افغان انسایډر په ګډون د یوټیوب د بیلابیلو چینلونو لپاره د خپرونو وړاندې کوونکې وه. محنور چې په دې وروستیو کې خپل یوټیوب چینل جوړ کړی، ادا کوي چې هغه او همکاران یې د طالبانو لخوا نیول شوي او ګواښل شوي او داړه شوي چې یو ګاونډي هیواد ته کډوال شي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
زمانی که ما در صحنه ثبت برنامه بودیم دیگه همونجا آمدن و ما را بردن. بله، زندانی
کله چې موږ د خپرونې د ثبت په حال کې وو، راغله لو موږ یې له ځان سره ویوړو او زندانی کړو. لامل یې همدا و چې ولې له تاسو سره هلکان کار کوي باید محرم وي. لومړی امر بالمعروف له موږ څخه څېړنه وکړه، او وروسته استخباراتو هلکان یې د دوه نیمو اونیو لپاره نیولي وو او نجونې دوه ورځې زندانی وې.
محنور چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله د خپل یوټیوب چینل نوم او د همکارانو هویت په ډاګه کړي، زیاته یې کړه چې د طالبانو لخوا د کابل ښار له اتمې حوزې نیول شوي دي. په کابل کې یوه بله ښځینه یوټیوبر چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ادا کوي چې طالبانو په یوټیوب کې د هغې فعالیتونه بند کړي او خپرونې ورته درولي دي. د دې په خبره د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون نه اعلان وروسته پر دې او نورو یوټیوبرانو، په ځانګړې توګه پر ښځینه یوټیوبرانو، محدودیتونه زیات شوي دي.
ما یک قبلا خبرنگار بودم، فعلا
زه بخوا خبریاله وم، اوس یو یوټیوبر یم. فعلا هیڅ ډول فعالیت نشم کولای. طالبانو زموږ فعالیتونه درولې دي او اوس د دوی د قانون لمخې ان زموږ غږ هم اورات بلل شوی.
طالب اورات دانسته و میگه کی باید شنیده نشه.
د طالبان حکومت د اګست په 18 ماده امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون اعلان کړ چې څلور فصلونه او 15 ماده لري. دغه قانون په 13 ماده کې په بشپړه توګه د ښځو د بدن او مخ پټول لازمي او غږ یې اورات بلل شوی دی. ازادي راډیو له یو شمېر نور افغان یوټیوبرانو سره هم خبرې کړې چې د نوم نه ښودلو او غږ نه خپرولو په شرط یې په تېره یوه میاشت کې په افغانستان کې د یوټیوبرانو د بندیزونو، ګواښونو او نیول کېدو زیاتوالی تایید کړی دی. هڅه مو وکړه چې د دغو ادعاوو او اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو. خو د دوی د استخباراتو، امر بالمعروف او د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د طالبانو حکومت لخوا د افغان یوټیوبرانو د نیولو او شکنجه کولو راپورونه ورکړل شوي او ځینو یې طالبان د دوی په سانسورولو تورن کړي دي. پر افغان یوټیوبرانو د محدودیتونو د رسنیو ملاتړي بنسټونه هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه یک تعداد از این افرادی که
لبده مرغه یو شمیر کسانو چې د یوټیوب چینلونه جوړ کړي د طالبانو رژیم ته د تبلیغ لپاره د یو تریبیون په شان دي، او یو شمیر هغه کسان چې واقعیتونه بیانوي په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو لخوا پرې اشاره چول کیږي او ګواښل کیږي چې دا د اندېښنې وړ دی.
این نگران کننده است.
د یادونې ده چې طالبانو د تیر هجري لمریز کال د تلې میاشتې په لومړیو کې د افغان یوټیوبرانو لپاره نوې کړنلاره جوړه کړه چې له مخې دوی ته د فعالیتونو د دوام اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو معین مهاجر فراهي هغه وخت ویلي و چې دوی د یوټیوب او رسنیو فعالیتونه څاري، او له دې وروسته به هغه کسانو ته د یوټیوب د فعالیت جواز ورکړل شي چې د ژورنالیزم په برخه کې تحصیلي اسناد او تجربه ولري، چې په ټکو یې باید د ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور په پام کې نیولو سره فعالیت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن پوسټ تر دې مخکې په یو راپور کې لیکلي وو چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د انفلوئنسرانو، یعنې د یوټیوب اغېز لرونکو او ویډیو بلاګرانو یوه ټولنه جوړوي، او په دې لټه کې دي چې د افغانستان یو مثبت انځور او په زړه پورې لید وړاندې کړي چې د میلیونونو آنلاین لیدونکو پام ځان ته واړوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ جایزه وسپارل شو.
سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
له شغلی سایل سره د پر شعر هم ژغېدلې.
بوټي، ګلونه، غرونه، سیندونه، اوبه، چینه، چینارونه، یو څه بل څه د دې په ما ډېره سړي.
د پروین ملال شعر ل
د ترجمې په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلې، ټول رنګونه په بازار کې ورک دي.
په دې خبرونه کې مو د میدان وردک له تاریخي سیمو خبرو.
په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 اویا سیمې وزارت کې ثبت شوې دي.
او د هنرمند آسیه مهربي نظر مې اخیستې.
یو څوک وکړ غواړي چې هنر وپالي، نو هغه نوښت ډېر خوښوي.
د پښتو ژبې لوی شاعر رحمت شاه سایل ته د هغه د ځلان فرهنګي خدمت په خاطر د جنید شریف د بنسټ جایزه د وی غونډې په ترڅ کې وسپارل شوه. دا غونډه تیروني د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې په کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان یو شمېر شاعرانو او لیکوالو برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راشد خټک دې غونډې ته ورغلی، راپور یې راکړي.
دا د پښتو شاعر او لیکوال وکړ علی شاه دریاب دی چې په اسلام آباد کې په 14 ستمبر وی ادبي دستورې ته د رحمت شاه سایل کلام په ترنوم کې وړاندې کوي. دا ادبي دستور د اسلام آباد په پی ډبلیو ډی سیمه کې د پښتو شاعر رحمت شاه سایل ته د جنید شریف بنسټ لخوا د ځلاند فرهنګي مشر جایزه ورکولو لپاره د چرسدا ادبي تحریک په مرسته را جوړه شوې وه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان، لاهور، اسلام آباد او پینډۍ لیکوالانو او شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دې مهال د جنید شریف بنسټ لخوا رحمت شاه سایل ته د 1100 ډالرو جایزه او ستاینلیک وسپرل شو. د غونډې ګډونوالو د رحمت شاه سایل د ژوند او فن په اړه خبرې وکړې. ځینو هغه ته منظومې پر ځینې وړاندې کړې او ځینو د هغه کلام په ترنم کې وویلو. دوی د جنید شریف بنسټ مننه هم وکړه چې د پښتو ادب او ژبې د پرمختګ او ودې لپاره داسې ګامونه پورته کوي او خپله پانګه خرڅ کوي. د غونډې صدارت د مردان نه راغلي لیکوال فیض الوهاب فیسبوک او کوربه د چرسدې ادبي تحریک صدر طیب الله خان وو. د دستوري په مهال د کوټې نه راغلي شاعر رزق فهیم د رحمت شاه سایل د شاعرانه مقام په حق ته وویل.
عموماً نقادان دا وایي چې د شاعر او هنر مقام چې دی د هغه تعین په خپل اثر کې نشي کېدلی. خو د سایل په حواله باندې دا خبره ځکه دروغ ده چې سایل د پښتانه شعور او پښتانه ټولنې هغه اندرون کې اوسېدلی دی، هغه درد او کرب یې محسوس کړی دی، لکه نه چې په تېر څلوېښت کاله کې یا دیرش کاله کې پښتون ټولنه پښتانه ټولنه په مجموعي توګه سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
د غونډې په ورستۍ برخه کې هنرمند نعیم توري د رحمت شاه سایل او نورو شاعرانو کلمونه د موسیقۍ سره زمزمه کړل. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جنید شریف بنسټ لخوا ورکړل شوې جایزې او نورو جایزو ترمنځ توپیر څه دی، رحمت شاه سایل وویل:
کدا ایوارڈ اسی یو تخته نه ده سو پیسې مو سره مقرر کړی. دا داسې ایوارڈ دی چې دا د نورو نه په دې منفرد دی چې هغه خپل دغه د پاره کوي او دی خالص د پښتو ادب د پاره کوي، د پښتو شاعرانو د پاره خبره کوي، د اولس رائے یا د اولس خواهشات یا د اولس ترجمانی چې کوم خلکو کړی دا یا کولی شي یا کړی دا، نو هغه دغه ورکي هغه ایوارڈ لکه ولسی ایوارڈ هغه هیڅ قیمت نه لري، ډېر زیات قیمتي دی.
جنید شریف په جلال آباد کې زیږیدلی او په امریکا کې اوسیدونکي د فلسفه او ادبیاتو استاد جنید شریف د خپل لیکوالې خور شریفه شریف په مرسته په کال 2022 کې جوړ کړی وو. دا بنسټ هر کال شپږ ځوانانو شاعرانو ته د 2000 ډالرو جایزه ورکوي. په دې سربېره یو مشر شاعر ته هم هر کال 1000 ډالره جایزه ورکوي چې په سیالۍ کې شامله نه وي.
رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ د شعر د جایزې د سپارلو او مراسمو راپور مو له اسلام آباد څخه اورېده. له سایل صاحب څخه به واورو چې دوی څرنګه شعر لیکي، کله شعر لیکي، ښه شعر د دوی په نظر څرنګه وي. خو لومړی به د دې جایزې په باره کې ترې نه واورو چې کله خبر شو څه احساس یې وکړ.
ما هغه تم په هغه پروګرام کې چې کوم دی دادی مننه کړې ده، شکریه مې ادا کړې ده او اوس هم شکریا ادا کوم چې ځکه چې زمونږ نومونه خو لکه ډېر کم خلک علی که نه، او یا د جیزو خبرې او یا څه خبرې یا څه خبرې، او نه زه داسې ډلې پرې په دې شاعرانو ادیبانو کې لرم سپارش په پارش دا کیسې هم نه ناراضي او نه مې زده کړي دي که نه، نو هغه کړي دي دغه سي کړي دي او زه ورته هر کله وایم ځکه چې زموږ په پښتنو کې د شعر او ادب د پاره یا د ژبې د پاره د هغې د ودې د پاره د هغې د خلکو د یادولو د پاره د ټولو پښتنو کې لکه داسې یو تنظیم نه و چې دغه سي کار یې کړی دی. حالانکه ډېر مالدار مالدار خلک شته او دې ژبې ته چې کوم دی دا ډېره زیاته غریبه ژبه ده په دې حواله خدا دا چې زما خپل خیال دا دی چې د دې عمره مالدار جبه او د دې عمره زرخیز جبه د دې عمره یعنی سخی جبه دا زما په خیال چې په ډیرو کمو جبو کې بولي.
سهل صاحب د شعر خبرې ته کرا شو، نن سبا شعر لیکي؟
سبا لیکم بالکل
لیکي کنه. که اوسنی شاعری مو ستاسو د ویر په چم کې وار د نغمو دی یا د لمبو سوري کې د کتاب له شعر سره پرتله کړئ، څه فرق پکې راغلی؟
زما په خپل شعر کې خو زه هیڅ فرق نه محسوس کوم، بلکې زه وایم چې ما نن هم لکه چې کوم شعرونه لیکلي دي د غزل په پیرایه کې بېشکه نظمونه به مې ډېر کم لیکلي، خو د نظمونو هغه د جلسو دپاره چې ما کم لیکلي وو چې ما به په خپل آواز کې پېش کول، نو هغه خو زه اوس د جلسو نه ټول عمر خو لکه زه په هغې کې نه شم پاتې کېدی که نه، نو زما د شعر رنګ بدل شوی دی. نو هغه د دا چې لکه زما شاعري غزلیه شاعري شوې ده، نظمونه ما آزاد نظمونه لیکلي دي، پابند مې هم ډېر لیکلي دي، زمان زمون اکثر خلق بیا د موسیقی سره ویلی وو هغه د موسیقی لارې ورارې شوې جی دا کیسټونو زمانه ختمه شوه بیا ورو چې کوم دې سندرغاړي غریبانان دې ته کېناستل چې دا د شاعرانو نه دې پیسې وایلي او هغه ځان لې چې کوم دې کنه کیسټ نیبو کی هغه کیسټ هم اوس نشته یو یو سندره چرته ووایو
دا تغیر خو راغلی
خپل حالات باندې نظر نه وراچو منگ ټول کیسه چې کوم دا قومی مسله دا که ترقی پسندانه مسله دا که روبانی دا ټول بوج موږ د شاعرانو په سر باندې وراچولی.
د ماکسیم ګورکی وای طبیعت زما ښوونځی دی. ملکن د چاپیریال تاثیر په خپل شعر کې تاسو احساسوئ؟
زما په طبع کې یا زما په مزاج کې یا زما په دغه کې چې کوم دی دا شی موجود و، یعنی کلیوال رنګونه یا د نیچر رنګونه، نو دا دا شیونه چې کوم دي کنه هغه خو لکه مخکې هم و نن هم موجود دي. څومره بې وسي ده، څومره زور دی په دې خاوره کې کنه. نو په تور به قسم سترګو اخلم، رک زما زماړو سترګو تور دی په دې خاوره کې.
یعنی په کلي کې تاسو درزي وی کنه؟ د دې درزیتوب د شغل د سه منظم رتم په خپل شعر کې ویني، یا د سه احساسوي چې تاثیر شته؟
نو زما په خیال چې زه د ابتدا نه زما ما ډېر د غریبۍ زندگی کړې ده او اوس هم د غریبۍ زندگی کوم. نو زما لکه دردیتوب کما کړی دی، نو زما په خیال چې دا د ټولو نه زیاته د بېوسۍ لار ده، ځکه چې زه ما سبق ونه ویلی شو. نو بیا به مې څه خو کو څه محنت په به کو، نو ما مزدوری هم کړي دي، ما په غواګانې هم ساتلي دي، دی د زمینداري چې څومره کسبونه دي ما لږ لږ یا ډېر ډېر دا مې کړي دي، خواړه مې کړي، مزدوری مې کړي دي، هر څه مې کړي دي. نو درزیتوب زما یو دغه و، د رزق ګټلو یوه دنده وه.
په شعر باندې تاثیر شته د دغه ژوند؟
لکه په شعر هېڅ تاثیر نشته په مې نشته، لکه د هېڅ شي باز زه د نن هم زما چې کوم دی چې کوم ځای ته زما هغلته زما ډېر زیات قدردان خلک دي، زما ډېر زیات مینهناک خلک دي، زما سره ډېرې مینه کوي، خو ما ته دا احساس چرته نه کېږي. نن هم زه د سوزکي سر ته خېژم او کلي ته راځم.
داسې چې تاسو دا د سوزکي سر ته خېژئ، دغه په خپله یوه دنیا ده، یو درد چاته پیدا کوي. دغه درد او یا شاوخوا دا طبیعت ګوري، نیچر ګوري، دغه دا شعر باندې اغېز کوي او کنه؟ دغسې سوال مې مطلب دی.
د نیچر خو ډېر زیات اثر وي او په ما دی، نو ظاهره ده چې کله په ما اثر دی کنه. نو لکه بوټي، ګلونه، غرونه، تماشې، سیندونه، اوبه، چینی، چینارونه، یو څه بل څه، د دې په ما خپله ډېره سړي. زه که په لاره خوب مېم زنګی کنه، نو ځان یېغ ساتمه، زه تماشه کومه، زه مشاهده کومه. نو د مشاهدې هغه دغه چې کوم دی شوق هغه په ما کې ډېر دی، ډېر زیات. زه نه وده کېږم، زه وایم چې خوب به بیا وکړمه، خو لکه دغه تماشې مماشې کوم چې په ما راغې اثر یې زما په شعر کې بیا خامخا اثر خو یې
کړه. تاسو د غرمې لمبې لمبې د کتاب په هغه تقریض کې لیکلي دي چې زما د شاعري لیونی په زیاتېدو دي، دا کیسه لا هم روانه ده؟ اوس هم خلک ستاسو شعرونه همداسې خوښوي او دا شمېر په زیاتېدو دی؟
زما په خیال چې با هېڅ کمی نه دی محسوس کړی په کې، روانه ده کیسه. اوس هم چې کوم دی کنه، ما یو کتاب چې کوم دی دغه کړی دی شاعر، دا به زما شپاړسم کتاب وي. نو هغه لکه دغه دی تقریبا چاپ ته تیار دی او دغه دی وړل غواړي شرط کنه، ٹھیک شو. نو په یو هفته نیمه کې چې کوم دی ممکنه دی چې هغه چاپ هم شي رام شي. نو لکه کمی نو بیا خو زه نه شم چاپ کولی کنه، خلق کا کم شی کنا نو بیا نه سمجھ آپ کو ولے بیا داد چھ لے کا زما دا شعر بھی روال جی کم دیتا عرض ہے ڈیر دی تپوش لو زو خوش چر تا ہم رسے دلے با گل تخن کو اور دلے با گل تب خلق او ہی زما کتابو دے بھی چھاپ کئی زبا سو سو ایڈیشنو نہ شی بھی دی کتابو کلو
او دا دا خوده سایل سب زین شاعران سهار وقتی شعر لیکی زین دشپی زین مازدیگر یو نیم بیا غوا شعر لیکی چه کلی پادبی بهیرونو که برخوا واخسته او بیا خلقو تشویق کو بیا شعر لیکی تاسو څو شعر لیکی
ما چه لیکل کلی دی کدانو یا چه بیجلی تلی دا بجلی چې تل دا نو ما سلیکل کړی دی کنه سر می لیکلی دی شعر می لیکلی دی او یا چې کوم دې دا خوب نه به یو ټوټلی مرا شو کولې دا او شیر چې کوم دې دا په زور رشي لیکره یا په ایرا کرے چې کله شیر را باندې راغلی داسې وخت هم راغلی دی چې لکه ایس بلې دې لیکلي بلا مې لیکلي دي او بیا مې راډ کړي دي لیکلي بي دي او راډ کړي دي او ټوله شپه تېره کړم یو شعر هم په ټیک طریقه ونه لیکلی شم کنه هغه چې زما د طبع مطابق نه یي نو نه دی لیکمه کنه نو هسې کاغذ تور را تور کړمه نو شعر چې کله راځي یا راغلي وي یا بد شوي وي یا بل څه ورته خلک وي بل څه ورته وایي نو زما دغه د شپې لیکل او د بجلی د تلو سره د ورځې کباسې لیکلي چې څوک نه یي زما سره په خوا کې څوک دی نو زه څه لیکمه بیا
سایل صاحب د عربي ژبې یو فیلسوف او شاعر علی احمد اسپیرا دونیس دی په عربي ژبه هم شعر لیکي او په فرانسوي باندې هم کتابونه لیکلي دی د شعر په باره کې وایي چې د شعر په باره کې خبرې داسې دي لکه څوک چې د مینې په باره کې خبرې کوي یعنی سخت ده خبرې چې پی وشي خو خیر د همدې خبرې ته په سره به زه دا تپوس له تاسو نه وکړم چې ښه شعر څرنګه شعر وي
زه خپل لکه دا بکراش دی د شعر چې کوم دی کدا دا اوس دا ډېر اوږده خبره ده یا اوږده بازو نه دي
او پلانډو
خدا دې چې پلانډو به داسې ووایو که نه چې لکه سړی دا وایي چې لکه په ما کې دا شوق ولې پیدا کېږي څنګه پیدا کېږي نو دا سړی نه شي ویلی چې دا څه جلي څه مسله یي خو دا دې چې ښه شعر چې کوم دی که نه که د ژبې ښه تشکیل ممکن وي او څوک یې وکړي نو هغه هر څوک چې تپوش که نه ښه شعر یوازې ما نه دي لیکلی په پښتنو کې زما په خیال چې د پښتنو ځمکه د پښتنو خاوره په دې کې ډېر لوی لوی خلک تېر شوي دي په شاعرانو کې ټیک شو که نه او په اوسني دور کې هم ښه لوی لوی خلک شته دی خو که مونږ ته پکې څوک څه انفرادي نظر کوي نو ممکنه ده چې لکه احمد لی خو احمد چې کوم دی که نه هغه یو داسې شی نه دی هغه هم لکه کاریګري هم غواړي لکه غوندې که نه ځکه چې لفظونه مطلب دا دی چې په خپل خپل ځای سړی کې نه دي نو د هغې اثر هغومره نه وي څومره چې د ښه د لفظ تړون اثر وي خدا دې چې لکه دا څنګه کېږي نو دغه څنګه نه د سړی وضاحت نه شي کولی خدا دې چې ګران کار دی لکه دا د کاریګرۍ نه بغیر نه کېږي لکه مطلب دا دی چې تخلیقي توان چې کوم دی که نه دا خدای پاک ځینې خلکو له ډېر ورکړي ځینې خلکو له لږ ورکړي بل ځای
خبر امریکایي شاعر رابرټ فراست وای شاعري هغه ده چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل الفاظ د دې نظر په باره کې څه وایي
خبره دا ده چې دغه خبره به وکړو چې ته چې فکر هر ځای ته رسوي که نه که تا ژبه هغه ځای ته نه بیایي که نه هغه ځای ته دې نه رسوي نو ته ورته نه شي رسېدی ژبه ډېر عظیم قوت دی ډېر لوی قوت دی دا پښتو پاکله زه د پښتو سره مینه لرمه خو په دې ورسره هم مینه لرمه چې په پښتو کې چې څومره توان دی دا ما ته په نورو ژبو کې هغسې نه ښکارېږي دا دا یو دغه خبره کوم هغه د خپلې طبعې خبره کوم ما په دې عقله یو شعر لیکلی دی چې زار د پښتو چې ادا تصویر کوم پکې په بله ژبه کې و ډېر ځایول ګران د جانان یعنی مطلب دا دی چې لکه هغه شعر نه هغه تا
داسې هغه لفظونه دي داسې تړلي وي چې خاص هم پرې پوهېږي، عام هم پرې پوهېږي. اوس که ته تشریح ده دغه کې، زما په خیال بیا تشریح هیڅوک نشي کولی، ځکه چې مانا چې کومه ده شعر یوه مانا نه لري. د شعر لا محدودیت چې کوم دی د مانې سره محدود کېږي، شعر نه مانا کېږي لکه حسن چې نه مانا کېږي، دغسې شعر هم نه مانا کېږي. زما خپل خیال دا دی.
بالکل، یعنی که شعر مانا کېدلی نو ستاسو شعرونه لکه د ویر په چم کې وار د نغمو دی، یا د لمبو د سیوري د کتاب شعرونه ما لوستي دي، نو دا شعرونه به مې یو ځل لوستل. که مانا کېدی خو مانا یو ځل د چا په کار وي، لیکن چې بیا بیا یې ګوري بیا بیا یې راړوې، دا خو ډېرې ماناوې لري که نه؟ نورې مانا پیدا کوي. د یو ناقد وایي وای شعر په نظریه چې چا سره کومه سیاسي نظریه وي، په دې باندې څوک شعر نشي لیکلی، شعر په الفاظو باندې لیکل کېدی شي. یو بل ناقد وایي شعر داسې دی لکه یو مرغه، سرحد نه پیژني. سایل صاحب، ستاسو شعرونه تر عامو پورې رسېدلي دي، دې بلې خوا ته له اټکه اوښتي دي ستاسو شعرونه اخوا ته؟
زما په خیال چې لکه دا اوس لګیا دی، ځینې خلک چې کوم دی کوششونه کوي که نه، لکه زما په شعر باندې لکه کوي دا مضامین چې څوک لیکي، نو زما په شاعرۍ کې هغې وایي چې مونږ د مثال د پاره ډېر شعرونه پیدا کولی شو که نه، نو ورو ورو کوشش کوي. او دغسې د اټک نه هغه چې ځینې خلک بیا دا دی چې زه خبرېږم چې اوس تپوس کوي چې یاره د دې سړي عمر څومره دی، دا د څه عمر سړی دی، او دا څنګه سړی دی، دا پلانې دی، دا ډیګری دی که نه، ځکه چې څوک هم ورته چې کم دی که نه، دغه کې زما شعر تشریح کړي نو هغې سره دغه پیدا شي. دا ده چې هغې ځای ته خو که مونږ اوړو نو مطلب دا دی چې لکه زمنګ په یو المیه چې کوم دا چې مونږ د انګریزي شعرونه راوړو په پښتو کې ترجمه کوو، دا ډېره ټیک خبره ده، غلطه نه ده. خو زه وایم اوس مونږ ته دا په کار دي چې مونږ د خپلې ژبې نه شعرونه په دغه ژبو کې ترجمه کړو، په انګریزۍ کې ترجمه کړو، په اردو کې ترجمه کړو. زمونږ حقوق اوس هم په هغه ځای کې چې کوم شعرونه دي هغه په پوره ډول نه دي بحال. خدا ده چې لکه مونږ کوشش کوو نو دغسې خلک پیدا شوي دي یا پیدا کېږي چې هغې زما نوم اوري نو تپوس کوي چې دا څوک دی، دا کب ځای دی، دا څه دي، دا څه دي.
سایل صاحب، نویو ځوانانو ته تاسو څه ویل غواړئ چې د شعر ژبه یې همداسې شایسته مترنمه شي، ښکلي شي لکه ستاسو د شعر ژبه؟
زه خپل لکه دا وایم چې نوي ځوانان چې کب دي که نه، د دې سره د هغې لکه با کردار پکار دي، یعنی یو کردار هم پکار دی، یو شاعرانه کردار پکار دی چې هغه ورسره وي. نو او بیا دا ده چې لکه د لفظونو ټیک تړون کولی شي، ټیک تړون دا ډېره زیاته خواري غواړي، ډېره زیاته خواري غواړي. یعنی مطلب دا دی چې ټیک تړون نه، یو لفظ چې د یو ځای نه بل ځای ته کېده مانا بدلوي. یعنی دا دوره ګران کار دی چې ته په یوه مصره کې واته لفظونه کدې، په بله مصره کې واته لفظونه کدې، دا ځان له معنی لري ټیک شو که نه. خدا دا چې دا چې ځان له هر لفظ معنا لري، بیا د دې نه یوه معنا راایستل یا یو داسې شی چې سړی دا وایي چې لکه دې شعر زمانه ورک حقیقتونه یو بل ته ورغاړه باسل، نو زما په خیال چې دا ډېر ګران کار دی. او دا چې څنګه خلک په اسانه کوي کاپی بندي کوي، بل څه کوي بل څه کوي، دا ډېرې پابندۍ دي. د کاپیو پابندۍ هم ضروري دي او ډېرې زیاتې ضروري دي. دا زړه ته زر کوزیږي، دا فکر ته زر ورسي، دا فکر پیدا کوي. نو زما په خیال چې لکه شاعري اسانه خبره نه ده، داسې چې لکه سړی به کاپیو د ردیب زده کړي یا په پلکسر کې ورته څوک وایي چې کاپیه دې ته وایي، ردیب دې ته وایي، او دې به راشي اوکې به دي او کاپیه ردیبونه بوجو. دا شاعري نه وي په اصل کې، شاعري ډېر وخت غواړي. او دا داسې په اسانه او زر زر او په شارټ کټ باندې چې کب دې ته نه کېږي.
له ښاغلي سایل څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته د پروین ملال شعر لرو.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
له پروین ملال څخه مننه چې دا شعر د واتس اپ لارې په خپل شخ په ازادي رادیوي مجله لوراولای دی.
غنم تر وژو نیم نازولی د غنم تر وژو ژغ راځي د غوړېدلي دسترخوان وژم پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وژمو لپه کې ټپ ټپ راځي ټولې کړکۍ پرانیزي دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي و ډبرینو دیوالونو ته د وریښم خیال او تمنا نه راځي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژې وژې ماشومان نشوي څو ارواګانې ستړي ستړي په بازار کې لالهانده ګرځي د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی وختونه اوس په زموږ د ښار د تنرونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي د ترژمنی په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلی ټول رنګونه په بازار کې ورک دي د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه شوي د رنګریز خوم دی پیکه سوی دلته د بوټي ټال دی پلورل سوی بلته مرینو وړانګو بغاوت کړی دی اسمان تخته ورځ په غېږ کې ګرځي څاڅکي له تندې څخه مرسولو اوبه نه لري پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژې وژې ماشومان ویشوي د بکدارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښې دي د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څه ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوې د دعا نرم توري د هسک په لورې الوتلی نسي تشال د تورو او زګیرویو ډک سو اوس به د تورو او پلسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي زګیروي به څنګه رسموي او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو لیکي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردۍ وژې وژې ماشومان
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. ل تاریخ په میدان ورتک ولایت کې د طالبانو د حکومت له اطلاعات او کلتور ریاست وی لسکونه تاریخي سیمه ثبت کړې دي. د دغه ریاست د مسولینو په وینا د تاریخي سیمه په جغتو او سید آباد ولسوالیو کې دي. جزئیات پر راپور کې
د میدان وردګو ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد وایي د پتیرو درې کلونو کې دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې وشپته تاریخي سیمې ثبت کړې دي.
په میدان وردګو ولایت کې مخکې سي وزارت کې هغه تاریخي سیمې ثبت او رجستر ولې هغه تل ساده دی کله چې موږ دلته رالو بیا موږ دا کوشش وکولای او کوشش هم جاری ده چې موږ ولسوالیو ته سفر وکړو هغه تاریخي ساحې وګورو. نو د موږ د کوششونو په نتیجه کې تر اوسه پورې 15 ساحې هغه تاریخي سیمې چې ډېرې لرغونې سیمې وې ډېر قدامت یې لرل هغه موږ راجمع کړې او ولایت وزارت ته مې لیږلې دي وزارت راجستر کړې دي. اوس موږ په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 سیمې وزارت کې ثبت شوې دي.
نو موړی وایي یو شمیر دغه سیمې تر 2500 کلونو پورې تاریخي مخینه لري او په خبره یې چې د دې سیمو د رغولو لپاره هم دوی هڅې پیل کړې دي. نو موړی له خلکو وغوښتل چې د تاریخي سیمو په ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او که په کورونو کې تاریخي آثار لري د دې موزیم ته یې وسپاري تر څو ورته خوندي یې کړي.
نو لس سیمې موږ نورې ثبت کړې دي دلته موږ راسره ثبت کړي خو وزارت تر اوسه لیږلې نه دي. موږ پلان کړو ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکړو ان شاء الله په دې ولایت کې به تاریخي لرغونې سیمه شمیر به تر 1500 رسیږي
چې موږ به هغه ساحه له نږدې ګورو او دا کوشش هم روان ده. نو هغه کېږي موږ هغه ساحه را ثبتوو چې هم دا قدامت ثابت شي، دا دونه وخت مخکې دغه ساحې دي او موږ خو دلته نور هم دا ساحې لرو. مثلا الغطا تقریبا دوه نیم زره کاله قدامت لري، تاریخي ساحې د افغانستان حقیقت ثابتوي. نو ټوله مې دا غوښتنه ده چې هر چیرې تاریخي ساحې دي، تاریخي سیمې دي، نور تاریخي آثار د مخکنۍ کورو کې دغه صفات دي چې تاریخي آثار څوک لري موږ موزیم جوړ کړی دی، موږ موزیم ته دی وسپاري.
په میدان وردګو ولایت کې فرهنګي فعال زبردست زاهد د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د دې اقدام هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې د رغولو دپاره دې هم ګامونه پورته کړي. نوموړی د یوه ثبت شوي تاریخي جومات په اړه وایي:
دغه جومات کوم چې دی د دوه اصلي قدمات ډېر دی، او دا د پخوا نه دلته جومات و، خو کله چې دغه ډیزاین شوه چې تاسو وینئ نو دغه ډیزاین تقریبا یو سل څلور کاله د وتلی دي، چې په دولس سوه نه نوي کال کې دا دغه ډیزاین شوه دی. دغه د دوه خاورې سره کومه چې دغه جومات سندلان دی، د دوه خاورې سره هغه غړې دا یو رقمه کاودای نه دی، دغه ګړی مړی چې جوړي هغه بیا سلوه بیا به دغه ساګۍ ګډولی اوګۍ به ورسره ګډلو، یو برخه سیمنټ به ورسره ګډ وو چې د دوه د سندلان پرې شوي وو. دغه ډیزاین په دوه چې تاسو وګورئ ډېر کلک جوړ شوی دی.
دغه ولایت اوسیدونکي هم وایي که چیرې په یاد ولایت کې تاریخي سیمې ورغول سي نو میدان وردګو ولایت ته به د سیلانیانو راتګ هم ډیر سي. دوی وایي اوس مهال د یاد ولایت تاریخي سیمې او بستاني سیمو ته هر ورځ ګڼ شمېر سیلانیان راځي او لیدنه ترې کوي. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت او اطلاعاتو کلتور ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال په دغه ولایت کې 15 اتیا تاریخي سیمې سته چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت سره ثبت دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې د موسیقي د هنر پاړه د هنرمند آسی مهرابی څرګندونه لرو. داخلي مهرابی نظر می د آزادی رادیو مجله د چیرونه په خبرونه کې په دې اړه خسته وو چې څنګه خپل شعرونو ته د شزینه شاعرانو شعرونه انتخابوي، او لوی سره می د دوی د سندرو په اړه پوښتنه ترې وکړې. خو دا مهمه پوښتنه پاتې شوه چې په افغانستان کې له څه باندې دریو کلونو راهیسې په موسیقي باندې بندیز د دوی پر هنر منفي اغیز کړی که نه.
نه ولا، ډېر خلک وایي زه خو ما هنر ته رښتیا وایم، ما هنر دلته په بهر کې پیل کړي، نو او ډېر ډېر دغه ډېر مشهوره یا مترس غاړي چې مثلا خلک یې ډېر اوري یا خوښوي، دوی اکثره یا د بهر څخه تللي وه، حتی که د پاکستان او د ایران څخه دوی تللي وه، هلته بیا فعالیت کوي په وطن کې. ځکه په هغه وخت کې دوی ته مثلا په فرهنګ ته ډېره یو غټه بودیجه دغه مرستو سره اختصاص شوې وه، چې هغوی د هغې سره مثلا هم ګټه اخیستله، هم یې خپل هنر پالي. خو زه دلته وم، زه هېڅ د هنر په برخه کې چې افغانستان ته نه یم تللی او نه هم هلته ما مثلا بعضې خپرونې یا بعضې پروژې مخته وړي، نو په دې دلیل زما پر هنر هېڅ کم تاثیر نه دی کړی. او هغه په اصطلاح د دغه تحول وروسته اوله سندره هم هغه زما سندره وه، خو دا چې ډېره ډېره مشهوره نه یم یا خلک دې ته پام نه کوي، هغه هر دلیل چې لري هغه جلا خبره. د خواولینه سندره ما وویله، دغه زما ذات سندره ما وویله.
ستاسو دا خبره سي شرایطو ستاسو په هنر تاثیر نه دی کړی، دا له هنري اړخه ډیره مهمه نقطه ده، ځکه چې هنر باید له شرایطو سره څوک غوټه نه کړي. هنر خپل احساسات خپل عاطفه ده، څرنګه همداسې نه ده؟
بالکل، ډیر خلک دي سید هغوی چې مثلا وطن کې دي یا په دا وروستي تحول کې دی خوا ته راغله، مثلا غرب ته راغله، یا د بې وطن نه شو، بې کوره شو، مثلا په ډېرو ستونزو او په ډېرو بدو حالتونو کې دوی خپل وطن پرېښوولو ته مجبوره شوه، یا 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 باید تللي وای، ځکه هلته امکانات نه ول. په تیره بیا د ښځو او د نجونو دپاره نه د کار نه د درس نه د تحصیل، نو هغه محسوسیږي. خو بیا هم زه کله کله دا خبره زه په دې شرمېږم، بعضې کسان وایي چې ستا پیام څه دی، زه والله هېڅ پیام نه لرم، خو دا چې
زخپل پر ما باندې صحیح ده زما وطن دی زما کورنۍ هلته ده دغه زما ټولنه ده زه په دې خوږېږم په دې خوارېږم او په دې دردمنه کېږم زه وایم زه باید ادامه ورکړم او دا ډېر ښه دی چې پر ما باندې منفي تاثیر ونه کړي ته دې خو ټوله به ټپ درېږو نو هغوی خو مجبوره دي دلته چې موږ مجبوره نه یو موږ هم لاس واخلو خو دا خو ښه خبره نه ده
اسیا جانی دی جمهوریت له سقوط وروسته دی افغان هنرمندانو کارونه د ایبی هنرمند په صفت څنګه در تشکاری
فرق یی بعضی کسان د سیو چې هغوی د هنر تر څنګه مثلا یو بل وظیفه یا یو بل داندم در هنر هغوی ته ډوډۍ نه ورکول هغوی ډیر نقص نه دی کړی خو بل هغه کسان و چې مثلا هغوی یوازې هنر مسئلہ هغه موهیت باید دوی ته برابر سي هغه نقص کړی دی او پاتس ودانور دبل ډاله چې دی یا دا دوه مډاله چې دی دوی فعالیت کوي دوی که هنر مونه کې مثلا نور دندې لري یا بل مسلک لري هغه کې مثلا خپل ژوند کار مخ ته وړي ډیر نقص نه دی کړی ډیر نه دی اغیزمن سوی اغیزمن سوی خو ټول په دلیل سوی دی
لتاسو سره یو اروپایی هنرمند د سرګی پونار شخی هغه څه وایي کله تاسو له سره چې خبرې کړې دي چې په پښتو موسیقي کې د ای پوڅه کې ګوري کمال پوڅه کې ګوري
هغه ډیر علاقه لري د پښتو موسیقي سره کڅم زو هغه پالمانی سره ژغی جو او ماوده درې سبڅوي سندرې چې ستا یعنی یوټیوب کې یا په استریجو کې سبسیوی دي هغه ماده د سره په ګاډه تم پوسټ کړی دي او یو ډیر سچا کار لري چې هغه ډیر فولکلوري کې او یو بل زما همکارم دی هغه غواړي چې ګډ کار وکړي دوی ډیر علاقه لري په دې خاطر چې اول د غزموج افغاني ریتمونه چې دي دا د پاره ډیر نیوی دی او که څوک واکان غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډیر خوشحالي هغه نو یا هنرمند دی په تمامه معنا نو هغه سرګی چې دی هغه مثلا هغه واقعا فوق العاده یو ښه ګیتاریست دی نوټیشن یې زده دی او ډیر څه باندې پوهیږي هغه ډیر خاص علاقه لري هغه افغاني موسیقي اوري او خوشحالي یې ډیر خوشحالي
تاسو او بخشی تاسو نوټیشن ته اشاره وکړه په دې اروپایی موسیقي کې خو زه په موسیقي ډیر نه پېښم خو څومره څه خبرم د ټوله موسیقي په نوټیشن برابر ده خو پښتو مثلا فولکلوریک سندری او دانوري دا خو په دې حساب نه دی برابري نو دا بیا سرګی ته څنګه ښکاری
لري هغه نوټیشن لري کله چې خپل یو سندره یا یو کمپوز څوک جوړي صرف د غربي او د شرقي موسیقي تر ما بین زلج نو کې فرق دی په بازي ریتمو یا په بازو راګو کې چې دی وای چې موږ هغه اته ماترې لري او شرقي چې دی هغه ودی هغه نو ډیر پیچل هباس دی ز خپل ماماتور ما په دغه ځکه یو څه په اصطلاح دی پټکار کې په اصطلاح باندې نه بوایم یعنی دی باید زده کړی خنور اصلا افغانی موسیقی خپلم په نوټیشن کې ده دا چې نوټیشن یې نه دی لیکل سوی یا کم لیکل سوی یا صرف دا سندرو دا مثلا کده سرمست چې کمپوزونه کړي یا نه پېژم نور کمپوزیتورانو چې هغه واقعا په موسیقی کې زده کړی ولري یعنی علمي زده کړی د موسیقی علمي زده کړی ولري هغوی بیا دغه افغانی سندرې په نوټیشن کې
او بخښه تاسو سرمست هڅه ته اشاره وکړه هغوی تقریبا تر ډیره پورې هغه سندري په هغه لخپل ګروپ سره هم یو ځای منظمې کړې دي چې هغه په افغانستان کې هم مشهور کمپوزیتورانو جوړې کړې دي او شاید په نوټیشن باندې برابر شي لیکن زما مطلب له فولکلوریکو یو مخ فولکلوریک سندري سی په افغانستان کې لرو د پښتو دا هم په نوټیشن باندې برابرې دی سی او یا چا کار ورته کړ
سل په سل کې سل په سل کې په کار یعنی تر یو حد چې زه خبره يم داسې کار نه دی ورته سوی چې خصوصا په پښتو ژبه کې چې موږ یو کتاب ولرو چې پاره کې ټول تعریف سوي یا دلته چې په زخپل په ښوونځي کې د ماشومانو سره کار کوم دوی ته د الف با ورز د کوي د موسیقي دغه الف با یعنی شخصا ما خپل نه دی لیدلې خو ډیر کسان وایي چې تر یو حد پورې سوي دي خو د کتاب په شکل چې هغه چاپ سوي معنی دی لیدلې کې خو زموږ په کلوري کې سندري چې استا سي د پښتنې جواب یو په یو درکمه سل په سل کې په نوټیشن کې دی هیڅ امکان نه لري چې په نوټیشن کې نه وي
فکر د کوي صدا یو ډیر لوی تشه ده او باید یو څوک اقدام وکړي او دا تشه ډکه کسي د پښتو فولکلوریک سندري سندور لپاره نوټیشن ولیکي او دا ساسو مخکې خبره الف ب ورته برابر کړم دا څنګه ده
بالکل بالکل نو دا کار هیڅ نه دی سوي
او باید وسی
باید وسی سل په سل کې باید وسی موږ ټول اماتوران یو ډیر کسان چې دی وس کمپوز جوړي دی تجربه یا تجربه د مخه جوړي یا نه پېژم ډیر موسیقي اوریدل یا ډیر خوشیږي یا نه پېژم بدلاسي یعنی استعداد پکې لري خو د زده کړې سره ډیر کوم خلک جوړ کړی دی
لاغلی مهرابی څخه مننه دوی په مرکه کې دې ته اشاره وکړه چې زما ذات په نوم سندره په افغانستان کې پر موسیقي تر بندیز وروسته لومړی سندره ده چې وی افغان سندرغاړي یا سندرغاړي ویلې ده دا سندره سره اورو او له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله راغونډوم زه احمد چیبر له تاسو اجازه اخلم شدی وي
مکړه نور شیم خلش ماته یما د فرخوندی پشان شهید بے کسات یما حسی پدور د فتنو کی زیج دلی یما زغل دی کی روش دین یم بے پسات یما زما د ذات دور قبولو نارحم شویدا یو آشی باقی گنا شوی تو بہم شوی دا زما دا ذات دور قبولو نارحم شوی دا یو آشی باقی گنا شوی